په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کیږي په یو تحلیلي مطلب کې اورئ. او پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي او د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند څخه پراخه سرغړونه روانه ده. دا مازیګر څلور بجې دي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو دا خبري سات. زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. جان اقا الکوزه د نړۍ خبرونو چمتو کړي دي. الکوزه صاحب د دې سات لپاره څه مهم خبرونه؟
بله مراد صاحب، په نور خبرونو کې یو خبر دا ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان روستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. او بل مهم خبر چې د خبرونو په سر کې ده، د ایرو صاحب مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو. د نړۍ خبرونو له ګروس سورو د کابل په سټوډیو کې مرزی احمد زید او غی سره د افغانستان مهم خبرونه دي.
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په دغه ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي. او د کابل د امنیت قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایم سطحه راټیټه شوې ده. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر وخت یاده کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوسمهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم است، اهالی است که توسط
صدیقی ویل کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفین له لوري تختول شوی. موږ په دې اړه کره معلومات باندې کار کوو، خو پولیسو د مخالفین له لوري نه دي نیول شوی. د مخالفینو فشار د سیمو پر خلکو دی. له دې وړاندې په میدان وردګو، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوال له لوري د لسګونو امنیتي ځواکونو سرونه پرې شوی دي. او د کابل د امنیت قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایمو کچه 38% راکمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال جدید
د تیر کال په پرتلا په 1340 کال کې 38% د جرایم کچه ټیټه شوې ده. د کابل پولیس د توانایي لري چې د جرایم رقم لوړ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جان اقا الکوزه تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوې نیټې پورې د وی معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمین نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلای چې یو تړون ته رسیدلی یو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وروستۍ معاملې ته د رسیدو د علامې په څرګندولو سره غواړي نن شپه د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته وینا وکړي. د فرانس پریس اژانس په وینا د روحاني د وینا خبر د فرهنګ وزارت د خبری رسنیو له لارې خبر کړی او د روحاني وینا به د ویانا د مذاکرو په اړه وي. د ایراني هیئت یو ویان علی رضا میر یوسفی د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نیټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی یی نن ویانا ته د رسیدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 1 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اژین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه ول او عمرونه یې د 340 کلونو ترمنځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو له امله سمدستي د څرګنده شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباری کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو او شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي. له مارچ میاشتې راهیسې چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال ډسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې وخون کې وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تابع وه د ابوظبي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوی وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 2.5 کلن غبرګولي زمامن درلودل. علا الحاشمي د غراس په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بم ایښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅار شوی وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د 4 سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د 4 ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.1، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، جلال آباد اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.2، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.2، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.2، او په بدخشان کې به هوا بارانې وي د تودوخې لوړ درجه 2.2.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. له فاریاب ولایت څخه رسیدلی ریپورټونه وایي چې دغه تا په ورستي تاوتریخوالي او جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوې دي. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوې، خو اختلافات هم موجود دي او یو شمېر کړي مخالفت کوي.
کومره چې خلک ته خوشاله دي، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري.
پر همدې موضوع ستاسو دوستانو نظرونه هم اورو چې آیا سولې مخالفت څوک کوي او په افغانستان کې کومې کړې دي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشي موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړې کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوام کې دا هم اورو چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وشل شوی نه دی. دا نور رپورټونه سربیره په یمن کې د روانو جګړو حال درکو او دا هم اوري چې سکهل په کندوز کې د غنمو او نورو سبزیجاتو حاصلات زیات شوي دي.
لپاره چې متواتر بارندگی وو چون دا زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکهل حاصلات غنم خي.
د خبري سات په پای کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاص خبرونه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. پولیسي جرګه کې د فاریاب استاذي وایي چې وسلوالو مخالفانو په دې ولایت کې ګڼ شمېر پولیس وژلې دي. یو شمېر وکیلانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړې د دوام د حکومت کمزوري ګڼي او خبرداري ورکوي که جګړه همداسې دوام وکړي لری نه ده چې یاد ولایت به له سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د وژلو مسأله ردوي او وایي چې وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد سلا پورته کړې وه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لرې نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاسته ولویږي. پولیسي جرګه کې د فاریاب استازی فوزي روفي د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه اغوڅ کړي دي. د اغلې روفي په خبره د فاریاب په شرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتېري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له څلور سوه زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښکاره کړې وه او په دې برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورن کړی و. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو په لاس دې ته ورته د افغان امنیتي ځواکونو د سر پرې کولو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري عمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي. ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کیږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
دا رحمت الله افغان پر رپورټ کې مو اوریدل چې په ولسی جرګې کې د فاریاب استازی وایي چې دغلته وسلوالو مخالفانو ګڼ شمېر پولیس وژلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا ردوي وایي چې هغه کسان وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې وه. سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه وستایل شوې او هرکلی شوی دی خو ویل کیږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلافات موجود دي. د دوی اختلافات تر څه حده دي؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت سروانی په دې رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړې. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
کومره چې خلک پرې خوشحاله دي او سوله هیله ده، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دښمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې په سوله کې ګټه نه وي، ګټه په جنگ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زورواکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوتخوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې په قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
سمدین شول نو سی یا په مختلف میډیا مطبوعات کې هغه ځین شرطونه ورتړي، صلح به کوم قیمت، صلح د دستوردونو ساتلو سره سره هغه څه صلح کوي چې ویل شي صلح د حقوق او د خزو د حقوق او د دستوردونو په بایه اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویل دي د شزو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نشه بولي.
دا شرط چې هیڅ نه مګر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سولې په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي، معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي چې په خپله د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسأله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. حکمت کرزی زیاته کړه د طالبانو پلاوی د دوی د سیاسي مشر اختر محمد منصور له لوري تایید او منظور شوی و. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
معتدل طالبان چې خلک بولي اغه د جنګ سره متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخیراته پورې ویني توې ونه جریان پیدا کړي. دغه هله بیا داسته چې مذاکرات په کور د نن کې تنظیم شي. کچېره مذاکرات په کور د نن کې د پردوی د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه اغه جنگي کمانډانان او اغه محلي وکتاران د هغوی او حتی د کوچ ته شورا د متجل ګروپ په سوله کې راځي.
د پاینې حل کول چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د شوان تر پای جنگ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه رد کړی دي. شاغلی سپروی که د سولې خبرې بریالۍ هم شي ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خکېلو خواو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او د دواړو لورو لخوا ځینې کړی داسې شته چې ښایي ونه غواړي سوله وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو غواړو چې پر همدې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لیکو کې هم داسې کړی شته چې یا داسې افراد څه چې د سولې مخالفت کوي او دا مخالفت تر څه حده دی او د سولې په پروسې به څه اغیز ولري، په دې اړه غواړو چې ستاسو نظرونه واخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 800 22 500 550 او بله شمیره ده 0993 1540. فقط دوستان نه هیلم داده چه پر موضوع خبری وکړي ترسو زیات نه زیات اوریدون کی خپل نظر را سره شریک کړي. فکر کو یو اوریدون کی خپل لائن کې لرو، مهرباني وکړي آزادی راډیو د ځان معرفي کړي.
مجھے مراد صاحب تاسو سلام وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو د پاری سره پښتون یم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مجھے زه موضوع مټاکل ده زما په نظر سوله خوشی شي، ولیکن سوله هغه کسان نه خوشی چې اوس په افغانستان کې زورمن دي، غاصبین دي او د ماتحه خلک دي او غیر مسؤول افراد لري، او دغه ملک طایفي نظامونه چې دوی اداره کوي اوس هم اداره کوي په افغانستان کې. د ماضي حکومت د اعلان خبرې چې کوي همدغه کسان سوله نه غواړي، دغه کسان سولې ته غواړي چې خان جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې طالبان خپل په مابین کې په یوه خوله نه دي، خپل په مابین کې اختلافات سر لري، لکه ملادالقیوم ذاکر ملادوار ملاختر محمد منصور هم دا خلک، یا د حقانی شبکه خپل په مابین کې اختلافات سر لري. اصلا سوله دغه خلک نه غواړي چې د توپک په شپېرۍ باندې مخکې هم ځان ته ډوډۍ پیدا کړي، اوس هم ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، او دغه پاسمانونه چې لري او دغه د خلکو حسابونه چې کنګل کړي دي، د خلکو مالونه چې کړي دي، د خلکو مالونه چور کړي دي، نن هم د دوی لاس خلک مهاجر دي. سوله دغه کسان
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ آزادي راډیو ده.
الحام ناخلی یعنی حقوق دیوڑی حقوق تعمیر.
فکر کوم دې دوست تلیفون قد شو. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ اوسه خیر
ژوند خیر. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ فقط خپل نظر راکړئ چې د سولې په پروسه کې څوک ګونه غواړي چې سولې شي، او څوک د سولې مخکې مخالفت کوي.
خراب کی
ډېره زیاته مننه دوستانو نظرونه او د آزادي راډیو نظر نه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو خواو لور یا دواړو لورو ته کوم کسان دي یا کومې کړې دي چې د سولې پر مخ کې خنډونه جوړوي او یا مخالفت کوي، مخالفت یې تر څه حده ده.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکېلې تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تیره شپه خبرې اعلان وویل چې د نشې موادو د کرکېلې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو ټینګار کې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزه همکارۍ پورې تړلی دی. اسدالله لودین پی رپورټ لري.
په افغانستان کې لته رڅ باندې ویل سې زرا په دې خو د نشئی موادو د کرکېل پر ضد مبارزه پیل شوه، خو د دې مبارزه برعکس د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوې دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي، او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالۍ کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي، او په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
د وای د نشې موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدې را منځته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشې موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات خوده چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي.
صحیح است.
خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځوړلو او د کرنې د سکتور په پیوړی کولو سره د نشې موادو د کرکېلې او تولید کچه را کم کړي. ولسمشر غنی د نشې موادو د کرکېلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګان خودل چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشې موادو کرکېلې او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشه یي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي، د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاری ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسو په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې ارامي راشي، تاسو خپل سره دا د افغانستان په طریقه باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي، چې بېرته د افغانستان طریقه په تاسو باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د طریقه څخه تاسو ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدای شه. د اسلامي دولت وال سلوال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر نه دی وچل شوی او د هلمند امنیت قومندان وایي 15 وسلوالې ډلې په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. داعش دا ادا څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید خان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی. عصمت ساروان پر رپورټ لري.
د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل مشر حافظ سعید ژغپور کړ او هغه راپورونه یې رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي ول چې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د حافظ سعید پیغام چې خپلواکي سرچینې تاییدولی او یا ردولی نشي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست روانونې وویل چې حافظ سعید چې اصلا د پاکستان تبعه دی، د جمعې په ورځ ناوخته د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې له 9 نورو سخت دریزو سره ووژل شو. سعید تیر کال له پاکستاني طالبانو جلا شو او د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یو ځای شو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستیو کې د داعش د قمندانانو پر ضد څو هوایي حملې وکړې چې په ترڅ کې د دې ډلې درې مهم قمندانان وژل شوي دي. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین کې شاهد الله شاهد چې په خوا د پاکستاني طالبانو ویاند وو او ګل زمان چې په افغانستان کې د دې ډلې قمندان وو وژل شول. دواړه د دې ډلې مهم کسان بلل شوي دي. په وروستیو دو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د اچین په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د اچین ولسوالۍ ډېرې برخې تېره میاشت د داعش لاسته ورغلې.
وامریدل چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. د هلمند امنیت قومندان وایي 15 وسلوالې ډلې دغلته د دولت پر وړاندې جګړه کوي چې دا ډلې څه دي او د چا لخوا تمویلیږي. په دې اړه له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند امنیت قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي د طالبانو داعش قاچاقبر او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنګ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قومندان وویل کله یوې خوا د وسلوالو ډلو سره په جنګ بوخت دی، له بلې خوا دغه کسانو مخنیوي هم مصروف کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیت قومندان په یو خبرې ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنګ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي، په امنیت کې دوی بقا نست، په امنیت کې دوی خوشبختی نست. دوی داسې کسب او کمال نه د زده چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان وسه پیدا کړي. په لحاظه په همدغه سې منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونه یې په ځانونو باندې ایښي دي.
قومندان که څه هم د چا نوم په ډاګه نه کړ، خو ویې ویل دغه کسان یې پېژندلي دي او ډېر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نبی جان ملا خیل د جنگ د دوام یو لامل د نشي توکو د کاچاکبرو لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکاناتو برابرول یاد کړل. وی ویل د دې ټولو ستونزو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملا خیل ویل د سواد کچه ټیټه ده. د ګوندي او قومي اړیکو تر څنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان دروي. کتونکو وای هغه کسان چې په نظام کې دخیل دي او د نظام تخریب کوي تر هغه ډیر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنګیږي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ول جنقال کوزي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنی قماندان وای په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 13 کم شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه تیر شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلی غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان روسي اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتان ویلي چې د جولای د 13 ټاکل شوې نیټې پورې د معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین نشي کولای. د یورو صاحب مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د یورو صاحب څخه دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. د روسیې د دفاع وزارت وایي نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې درویش روسي عسکر مړه شوي. د سیمه اوسیدونکو او روغتیایي کارکوونکو وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمبارۍ کې 21 ملکیان وژل شوي. د عراق حکومت وایي دوی نن له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړه. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ریسپورتي خبرونه له ابراهیم صفی څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
له ازادي رادیو نمودا نن ورځې سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. ټاکل شوی د کرکټ د شل اور نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم په لسلورم لوبنن لا کینیا سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولې ده.
لدی ورسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سیالي د کینیا سره ده او په 15 نیټه افغانستان د عمان هیواد او د جولای 14 بیا د کاناډا ټیم سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اور لوبو نړیوال جام ته د خوراوي په لړۍ کې خپل دریم لوبه تیر ورځ له کوربه هیواد سکاتلند څخه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې خپل دوه نوري لوبې له هالند او متحده عربی امارات څخه هم ګټلې وي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم بل راتلونکي لوبه د جولای په 15 د عمان د کرکټ ټیم سره ترسره شي. د رسنیو د فورسال جام سیالۍ په لړ کې د یک او میوان ټلویزیون ترمنځ سیالۍ د میوان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل چې میوان ټلویزیون ټیم 15 د 3 په مقابل کې د یک ټلویزیون ته ماتې ورکړه. خاغلی روفي زیاته کړه چې د یادو سیالیو د غوره ټیمونو لپاره میډالونه او سټینلیکونه په نظر کې نیول شوی دي. ویکتور والدیس د بارسلونا قرضی ګول کیپر د یونایټیډ مانچستر ټیم ته ویلي چې د قرارداد له ختمېدو وروسته غواړي د مانچستر ټیم سره پاتې شي. والدیس دغه خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي څانګې ته کړې دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې د مانچستر یونایټیډ ګول کیپر دیوید دی جیا له دې ټیم نه د وتلو په حال کې دی، غواړي تر څو له خپل ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل امنیه قمندانې وایي چې په دې ښار کې د تیرو کلونو په مقایسه د جرایمو سطح راکمه شوې ده. د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. په یمن کې د روانې جګړې وروستي تحولات هم څارو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د تورو څو کلونو په مقایسه د جرمونو سطحه کمه شوې ده. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي چې په کابل کې د تروریستي حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو په دې ښار کې د جرمونو د کمېدو خبره تاییدوي. پام وکړئ، په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ ته.
کله وی خو د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمی پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل. بل ورته دغه شهر امنیتي مسولان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې په 1904 نوي کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 80% راټیټه شوې ده.
خپل په عمومي جرایمو کې 80% کاهش راغلی، په سلو کې 80%. دا په کوم حالت کې؟ سموږ نظر په هغه نظر سنجی یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور څه 200% سوای وای، ولې هغه هم زیات سوایم نه ده او 80% نور هم کم سوای.
ښاغلی رحمی وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی، د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړی د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادعا رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړې تر شتمنۍ څه باندې 60 پیښې سوې دي. د کابل امنیه قمندان ویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړې تر شتمنو یوازې 12 پیښې ثبت شوې چې وته رسیدګي سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پیښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمی امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو 3 کلن ماشوم وتښتوی او تر جنسي تېرې وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره وژه. د کابل امنیه قمندان وایي چې د دغه پیښې په تړاو یې 2 کسان نیولی دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پیښې راکمې شوې، خو په خبره په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. د یوې کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولې د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوي، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي. که څه هم ښاغلی یارمن په کابل کې د جرمونو د کمیدو موضوع مني، خو سپارښتنه کوي چې د جرمونو د کچې د لا کموالي لپاره باید پولیس دقیق تدابیر ونیسي او د ښار په کچه څارنه زیاته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو برخه به بشپړه شي. سید سعادت منصور نادری د دوشنبه پر ورځ د دواړو پروژو د لیدلو پر مهال ویل چې د خواجه رواش پروژه به د روان لمریز کال تر پای پورې بشپړه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د کابل ښار په لسګونو اوسېدونکو د دې پروژو د اپارتمانونو د کار پر ځنډېدو اعتراضونه وکړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل د لزګون خاریانو د اعتراضونو پر وړاندې چې په دې پروژه کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوی، د خاري پراختیا وزیر وایي چې د خواجه رواش او خوشحال خان د بلاکونو یو شمېر اپارتمانونه به د روان کال د سنبلې تر 15 پورې بشپړ شي. د خاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری د دوشنبه په ورځ د دې پروژو د لیدو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په خوشحال خان پروژه کې 8 او د خواجه رواش په پروژه کې 19 بلاکونه جوړ شي.
برای ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت ها، چون حالی ما
دی ټولو شرکتونو موږ سره ژمنه وکړه چې اوس روژه ده، کار لږ څه ګران دی، خو له روژې وروسته به د شپې تر 10 بجو کار وکړو. د سمبولې تر 15 پورې دوی باید موږ ته دغه دوه پروژې تسلیم کړي.
د ښاري پراختیا وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې سباندې 10 ورځې مخکې د کابل په لسګونو ښاریانو چې په دې پروژو کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي او د هغو په خبره پیسې هم دولت ته رسولي، د دې پروژو په کمزورو کارونو اعتراضونه وکړل. د یادو پروژو د کارونو د سستوالي له امله جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې په لومړیو کې د دې وزارت 6 لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه او د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. خلک وایي باور نه کوي چې د سنبلې تر 15 به په دې پروژو کې لازم کارونه وشي، خو د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د ساختماني شرکتونو ژمنه یې اخیستې چې تر ټاکلې نیټې به خپل کارونه بشپړ کړي. د ښاري پراختیا وزیر دا هم وویل چې که د شرکتونو په چارو کې ځنډ رامنځته شي قانوني چلند به ورسره وکړي.
اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبوله را تکمیل نمی کنه،
که موږ پوه شو چې کوم شرکت د سنبولې تر 15 پورې خپل کار نه بشپړوي، موږ باید د تړون د موادو سره سم بلاک لیست کړو.
سربیره پر دې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې هسې تیزی کړي چې د دې وزارت د نورو پروژو چارې هم ګړندۍ کړي. په عین وخت کې خلک د دې پروژو د کارونو پر کیفیت هم تاکید کوي. په دې اړه د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کارونو کیفیت په پام کې نیول شوی دی. دا چې د دې پروژو ځینې اپارتمانونه به تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي او که نه، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمهیز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف ویانو ویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطن ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. په دې اړه جزئیات اوري. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سږکال دغلته د غنم په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی او په فراه کې بیا د هندوانو حاصلات 2 برابره زیات شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له یاد ګواښ سره د مقابلې په هدف د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبا هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یې یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې ډلې ته هم پیسې ورکوي.
از یک طرف به اینا هم پول میتن به اونا هم پول میتن.
دا سرګندونی پر داسې محل کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل شوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کېږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کېږي چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکښې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سوو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنې په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولای سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوام کې د روشه د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د زنګړو پروګرامونو نوې برخه هم خبريږي. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې شل په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د هغوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالي له امله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو زیات شمیر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي. وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې 160 افغانۍ قیمت لري. دوی زیاتوي چې دولت باید د دوی کرنیزو محصولاتو ته سمه او مناسبه بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. په اړه ل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 144000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 144000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. کندز د کرن ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد، قلایزال، د شیرچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوی دی. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابزمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګه له 1 هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکه جو حاصلات خې دي. په ولایت کندوز کې حضرت بلال مکه خدا چې د لپاره چې متوتر بارندگی وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکه رل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب سوی چې سکه حاصلات غنم خې چې دا د زارین په اقتصاد باندې ډیر تاثیر لري چې پرزن دا پرزن سکه ته می وجات سبزیجات خټکی حاصلات به شان خې دي چې دا خ او دونه خوایید لاسته راځي.
فقیری زیاتوي چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره له سره ویشلی و چې له امله یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصلات سږکال ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجۍ کوټ قیمته دی یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅه شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر ستونزو سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي 1600 روپۍ من دي، او بله خوانه کوټ قیمته ده دوی په دې ستونزو کې دوچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233,000 هکتار ابي ځمکه او 1,000 هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسېدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندوز د کرنې چارواکي وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا بیا په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات 100% ډیر شوي دي. اړوند چارواکي وایي د فرا څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته د 300,000 ټنه زیاتې هندوانې صادرې شوي دي، چې ټول لیس قیمت یې تر 100,000,000 افغانیو هم ډیر دی. خو بیا هم د دې ولایت کروندګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او د دولت او له دولت څخه غواړي چې د دوی هندوانو ته بهر ته بازار پیدا کړی. نور حال له سیمه د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې اورو.
سرکار په فرا ولایت کې د هندواني حاصلات 100% ډیر شوی او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فرا ولایت د کرهن ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتار ځمکې کې هندواني کرل شوې وي، چې تر 340,000 ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سرکار په فرا ولایت کې حدودا 1,000 هکتار ځمکه هندواني کرل شوې وه، چې دا یو غټ اندازه ده او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340,000 ټنه تر رسیدلی، یعنی تقریبا بالاتر تر 3,000 ټنه مو شش کړه. تنها صادرات د هندوانو د روشتل او نور ولایت
له بلې خوا که څه هم فرای کروندګر خوښ دي چې د هندوانې حاصلات ډیر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفیع د ریګي د کلي یو کشاورز، هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
مثال مردم فرا بی نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خود فرا ولایت د کرهنی رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نه منی. دغه په خبره سرکال د ګمرکی تعرفې د لوړوال لامل افغانی کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته شه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
شکر خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او پامکاری د وزارت د زراعت او پامکاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکی تعرفی ولړی تللی وي، او دا یو د اساسي دلایل و چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډیر لوړ وسی او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتر ګټه ترلاسه کړي.
فرا ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیزو محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د فرا د کرنیزو محصولاتو څخه تر 40,000,000 زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت تاسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
پرونه کې مو د دغه موضوعاتو جزئیات واوریدل. په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي، په دې اړه تحلیلي مطلب هم واورېد چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ یې هم اوریدلی او لوستلی شئ. پر حوثي یاغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاستري. پروان کال کې په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابر زیات شوي دي او په کندوز کې به چارواکي وایي چې شل پسلو کې د غنمو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې یو دکاندار که یو څه خرڅوي، دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي، ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی، چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي دا د انبیاو کسب دی. دوی دا کارونه کړي دي، خپل پیغمبر چې دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه یې بوتله، تجارت یې وکړلو، بیرته راغی په ډیره یو هغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سوء استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یې، روژه ماتی جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، گرچه د شرعي لحاظه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي، قیمتونه زیاتیږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنه د اقتصاد بنا چې ده، مقدمه ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنه تعریف مسلمانانو کړی دی، دا آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلی دي هغه دی. لیکن احتکار،
او احتکار هم مسله ډیره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي او بیا روژې تیروي.
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی، او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که زه اغه مواد غذایی چې دي د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې قربانۍ زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړی دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا ته په قیمت خرڅوي، دام د دې لپاره دا کار کوي، هغه کوم مانعیت نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي.
ځینې دکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي، په هغه سه احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد پروژې کې راباسي، دا څرنګه؟ دا هم په یو ډول احتکار کې شاملې شي؟
دا خو داسې دی چې هغه دی د انسانانو زړونه موږ ته معلوم نه دي. که په دې نیت یې کوي چې دا د روژې په میاشت کې د مسلمانانو ضرورت زیات دی او زه خپله ګټه پکې کومه، یو شرعي ګټه ده چې د تجارت کې آزاده ګټه ده، هغه روا ده. لیکن دا چې ته د خلکو د هغه نه سوء استفاده کوي د ضرورتونه، دغه کې که هغه یو بد عمل دی، یعنی یو ښه عمل نه دی. سره د دې چې په دې باره کې داسې هغه حکم
واضح حکم نشته. مولانا صدیق الله فدایی، مننه.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمدن و من نیفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ وجود دارن
به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنج شنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.